محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینا او اخلاص اډک ګډه ګډه سلامونه ومنه ایزانو درته نن خبرونه کې لومړی خبرونه بیا سیاسي تبصره بیا وطن او کډوالۍ پروګرام بیا ارکل راشه او بیا تلپاتی وګمه پروګرام وردی اوس هم پاموکړ خبرونه ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز د ایران له ملت سره د ډونلډ ترامپ د دوستی ادعا ښکارا دروغ دی. پاکستان او افغانستان د کړکیچ د دوهم پړاو خبرو لپاره ترکیه ته روان دی او پاکستان وایي د امنیتي اندېښنو له امله له افغانستان سره لارې نه پرانیزي. وسم بشپړ خبرونه خاغلی خاتمی ویلی چې د ایران له ملت سره د ډونلډ ترامپ د دوستی د اخکارا دروغ دی. ایران خبری اژانس راپورټ کړی تهران د جمیل منځ خطیب سید احمد خاتمی د ایران له خلکو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د دوستی د اخکارا دروغ بلغه ویل چې د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د امریکا د ولسمشر ترامپ دروغ ایشو کړل. دا تهران د جمعې مځه خطیب احمد خاتمی ویل د غزې د جنگ په حق له دا خبره ما کوي چې اسرائیل او جنگ کړي بلکې په دغه جنگ کې هر څه امریکا کوله. ویل تاسو د څه د پاسه شل زره ماشومان شهیدان کړه او په تیرو دوو کلونو کې مو کابو او یا زره کسان وژل. آیا دغه ماشومان او د شهیدو ماشومان تر هغه وو؟ تاسو په ایران کې په تیرې جون میاشت کې څه د پاسه زر کسان شهیدان کړه او په هغوی کې ماشومان ښځې او بې ګناه خلک وو او تاسو دروغ وایئ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. د تهران د جمعې نمانځه خطیب سید احمد خاتمی په ډاګه کړه تاسو ترهګر یاست او که چیرې دنیا غواړي یو ترهګر وپېژني نو هغه د امریکا ولسمشر ترامپ ته چا چې سردار سلیمانی شهید کړ. د تهران د جمعې نمانځه خطیب سید احمد خاتمی ویل د تاسو یعنی د ترامپ او د امریکا د حکومت له نظره هر څوک چې د تاسو د شرارت په مقابل کې ودرېږي ترهګري ده. لکه د لبنان د حزب الله د یمن انصار الله د عراق حشد و شابی او حتی د ایران د سپای پاسداران په شان ځواکونه ترهګر بلل شوی دي. دا د تاسو نظر دی او د نړۍ د پتیالیو ملتونو نظر دا دی چې افرین دی وی د یمن پر انصار الله، افرین دی وی په حشد و شابی او افرین دی وی پر سپای پاسداران ځواک چې د شرارت په مقابل کې درېدل دي. پاکستان او افغانستان د کړکیچ د دوهم پړاو خبرو لپاره ترکیه ته روان دي. ټاکل شوی دا چې افغانستان او پاکستان نن د ترکیه په استنبول کې دوهم پړاو خبرې وکړي. افغان او پاکستانی چارواکو ویلي چې دواړه هیوادونه د کړکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنۍ خبرو لپاره ترکیه ته روان دي. څو لاغې خونړۍ نښتې وروسته خبرې بیرته پیل کړي چې پکې لسګونو کسان مړه او سلګونو نور هم بیا تپیان شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور ته مخې غونډي هیوادونه په یو سخت امنیتي شخړه کې ښکیل دي چې تاوتریخواله ورستر بلې پراخيږي او هر لوریوي د بل د بریدونو په خبرګون کې اقدام کوي. پاکستان پر افغانستان تور لګی چې وسلوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. یغه تور چې افغانستان د طالبان حکومت یې ردی تیرونه. قطر او ترکیه په خپل میازګریتوب له دواړو لورو سره د اوربند په ټینګولو کې مرسته وکړه چې جګړه وزنډول شي. اوربند تر ډیر دوام وکړي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد پرونو ویل چې د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال حاجی نجیب د استنبول په خبرو کې د افغانستان د پلاوی مشرکی موجه زیاته کړه پاتې مسائل به په همدې ناسته کې وڅېړل شي خو نورو جزئیاتو ته اشاره ونه کړه. په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزارت ویان د طاهر اندرابی بیا خبرونه ته په یو خپل خبری کانفرنس کې ویلي چې په تیرو دوه یا درې ورځو کې له افغان خاورې کوم برید نه دی شوی. نو د دوه خبري او پایلې ګټورې وي. مونږ غواړو دغه لړۍ په استنبول کې او تر استنبول ورسته هم دوام ومومي. اندرابی ویل چې کابل ته واضح پیغام دی چې بریدونه ودروي، وسلوالې ډلې کنټرول او ونیسي او زمونږ اړیکې بیرته عادي کړي شي. هغه زیاته کړه مونږ لاچا اسمان نه دی وخت د پاکستانی پلاوی د غړو پاړه څه ورول. پاکستان بیا ویلی چې د امنیتي اندېښنو له امله له افغانستان سره لارې نه پرانیزي. پاکستان وای د امنیتی غواخونو زیاتول لامل له افغانستان سره سره دی لارې په موقته ډول تړلې ساتي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت وان تایر حسین اندرابی اسلام آباد کې 19 کفرس کې ویلي چې دغه پریکړه تیرې اونۍ امنیتی وضعیت ته په کتو سره شوې ده او ټینګار یې وکړ چې د عادي پاکستانی وګړو د ژوند خوندیتوب تر سوداګرۍ او تر توکو تر ترانزیټ ډېر مهم دی. هغه زیاته کړه که څه هم دا بندیز به په سرحدي تجارت اغیز وکړي خو د خلکو ساتنه د حکومت تر ټولو ستر لومړیتوب دی. هغه ویل پاکستان هیله لري چې افغانستان به خپله خوره د پاکستان پر ضد د کارېدو اجازه ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اوربند له موافقې وروسته به د سولې هڅې لا پیاوړې شي. هغه زیاته کړه پاکستان د یو مسؤول او سولې ته ژمن دولت په توګه له افغان چارواکو غواړي چې خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي. هغه له قبل وښتل چې پاکستان د امنیتي اندېښنو د رفع کولو لپاره د ټي ټي پي او بي ال اي پر ضد باوري او د ثبوت وړ ګامونو پورته کولو لومړیتوب ورکړي. تاجکستان د طالبانو سره د مخالفو ډلو د نه ملاتړ تازه دریځ اعلان کړ. د تاجکستان حکومت لا کابل سره د خپل دریځ په ورستي بدون کې ډاډ ورکړی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې به هیڅ مخالفه ډله د تاجکستان له خورې فعالیت ونه شي کولی. دا دریز دوشنبه ته د بلخ د والی له سفر او د تاجکستان د استخباراتو له وزیر سره لکتنې ورسته اعلان شو. د بلخ د والی محمد یوسف افا په مشرۍ افغان پلاوی تاجکستان د رسمي بلنې پر اساس دوشنبه ته تللی او د غیواد د لوړپورو چارواکو په ځانګړي ډول د استخباراتو له وزیر سره لیدنې او خبرې اترې کړي. د تاجکستان د استخباراتو وزیر په دنه کې ټینګار وکړ چې تاجکستان به غوړو ته پناه ورنګړي شي. د افغانستان د بے ثباته کولو هڅه کوي او نه به د غیواد د خوري د افغانستان پر ضد کومه نوړه کړنه تر سره شي. د بلخوالی هم پر دې ټینګار وکړ چې د ملي ګټو پر بنسټ دوه اړخیزه همکاري باید پراخ شي او ویل شي په افغانستان کې نامنې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده او موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ له خوري د نورو پر ضد استفاده وشي. په هرو 50 افغانانو کې یو لالوګ سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو وزګارتیا او فقر روان کړي چې چټکې چپې ته بشری سره ویل چې د محل په هرو 50 افغانانو کې یو لالوګ سره مخامخ دی. سازمان د ملګرو ملتونو د اتیام کلیزه په مناسبت په بیانیه کې ویلي چې په ورستیو کې په افغانستان کې لوګا په پراخه کچه زیاته شوې او خلک له جدي ننګونو سره مخامخ دي. یاد سازمان زیاتې چې لا شو خوش بیتو کلرو رئیس د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او په دې موده کې د خوړو د خوندیتوب ځان بسیاني او یو شمېر نورو برخو کې د دوی لاسنیوي کړی دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبه په انګوسیمه کې بم چودرې شوې دي. زمون خبريال راپورټ راغی چې پاکستان د خیبر پختونخوا صوبه په هنګو سیمه کې په دوو بم چودنو کې د پولیسو یو افسر ایس بی اپریشن اسد زبیر او دوه نور پولیس وژل شوی دي. پاکستان د پولیسو یو افسر ډی پی او خانزیب مهمن دغه چودنې تایید کړي. پاکستان د خیبر پختونخوا صوبه پولیسو ویل چې د هنګو په بالیا مینا سیمه کې د پولیسو د پلټنې پوسټ ته نږدې دی او ماین چودنه وشوه چې لکبله د پولیسو د پلټنې کوټه تبا شو. پیژاندو کسانو دغه ماین د پولیسو د پلټنې مرکز ته نږدې ښخ کړو. پولیسو تکړه چې پولیس د ایس بی اپریشن غاړي ته نږدې او بل بم چودنه وشو چې لکبله اس زبیر او دوه پولیس وژل شوې. تر اوسه کومې ترګرې ډلې د دغه چودنو مسولیت پر غاړه نه اخیستې. خو پاکستان یې اکثره ترګرې حملې تحریک طالبان پاکستان ترګرې ډلې او د دوی نور ملګری ډلې لکه سپای صاحب او لشکري جنگوي ترګرې ډلې تر سره کوي چې تل پکې بیګنا خلک وجل کیږي. او سونه سترجیم په سرحدونو کې د حزب الله د رضوان ځواکونو په خوځښتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د لبنان د یار وسپانې په راپورټ کې په سرحدونو کې د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د رضوان یونټ چې د حزب الله ځانګړي ځواکونه ګڼل کیږي له ملموسو تحرکاتو سونه سترجیم د جدي اندېښنې خبر ورکړه. دا د دې محل خبرنه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت قاق.
سیاسي تبصرا
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي وایي چې ونست رژیم د سولې او امنیت لپاره جدي غوښتي د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې چې د فلسطین په حالاتو د غور لپاره ټاکل شوی ویل چې سیونست نیواګر رژیم د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره په ښکارا او جدي غوښتي بدل شوی دی. خاغلی امیر سعید اروانی زیاته کړه سیونست رژیم په پراخو جنایتونو او زیاتو پوځي اقداماتو سره په سیمه او دنیا کې د بې ثباتۍ په عامل بدل شوی دی. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر خاغلی امیر سعید اروانی ویلی چې په تیرو دوو کلونو کې د فلسطین په غزې ترانګې باندې بې ساري حملو د نسل ختمونې ماهیت لرلې دی او دغه بریدونه د شلو زرو ماشومانو په شمول د څه د پاسه اته شپیته زرو فلسطینیانو د شهادت سبب شوی دی او دغو حملو د روغتونو ښوونځیو او د اوبو د رسولو د مرکزونو په شمول د غزې ترانګې د مهمو بېخ بنایو په کامل ډول تباه کولو دغه ترانګه په یوه وران ټاټوبي بدله کړې ده. هغه یادونه وکړه سیونست رژیم په ایران هم نیغ په نیغه حمله کړې دي. په دغو حملو کې د روان میلادي کال په جون میاشت کې د ایران په سولیزو اټمي مرکزونو چې د اټمي انرژي د نړیوال آژانس تر څارنې لاندې دي او دغه راز په هستوګنو سیمو باندې بریدونه شامل دي چې له کبله یو لسوه ملکی وګړي شهیدان او څه د پاسه 15,000 وسوه نور بیا ژوبل شوي دي. ښاغلی امیر سعید اروانی دغه راز په د خبرې باندې په ټینګار سره چې ایران په سمداسي ډول په غزې کې د نسل ختمونې د نیواګرو ځواکونو په کامل ډول د وتلو د دایمي اوربند بندولو او غزې ته د بشر رسول الله کوم زنده پرته د استولو وختونه کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شو مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د وطن او کډوالۍ د لړۍ له نهمې برخې سره ستاسو په خدمت کې زفاتمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
حاضر شویو. قدرمنو دوستانو په ننی پروګرام کې یو څو دقیقې د یو داسې سفر په اکله خبرې کوو چې هم هیلی او امید لري او هم حقیقت. دغه سفر د زده کړې او تحصیلي کډوالۍ په نوم یادیږي. نو هیله ده چې د دې بنا تر پای را سره ملو اوسئ.
ګلونو اوریدونکو وایي چې یو ورځ امینې د خپلې کاپې په یوې سپینې پاڼې ولیکل، غواړم چې سبق ووایم په یو داسې ځای کې چې کتاب د راتلونکي زیری ورکړي. د هغې دغه ساده لیکلي جمله یو ورځ د یوې داسې لارې پیلامه شوه چې هغه یې له کور نه یو نامعلوم ټاټوبي ته بوتله. له سفر مخکې په وروستۍ شپه یې مور د بیک په خوا کې کیناسته او یوه داسې موسکا یې وکړه چې زیاتره د اوښکو په شان وه. امینې په زړه کې ووی، هر څه به نوی وي او زه به هم نوی او تازه شم. کله چې الوتکه پورته شوه، هغې احساس وکړ چې لا ځانه جلا کیږي له هغې ژبې چې خوبونه یې پکې لیدلی وو، له هغه کور له بامه چې تل یې سیوری درلوده. له ورځو پورې ورته یو بل خار په تمه و چې زده کړه پکې وکړي، خو د زده کړې تر څنګ یوه درنه او سخته تجربه هم پټه وه چې نوم یې و چیلنج یا ننګونه.
عزیزانو، تحصیلی مهاجرت دوه مخونه لري. للیر نه ځلانده ښکاري، خو چې ورنږدې شي نو ډیر سخت او ګران کار دی. د ځوان زړه په اولو ورځو کې په ډیر شوق سره البت کوي، خو ډیر ژر حقیقت داسې په قراره او غلي په زړه کې کچنی چې هر موسکا د دلتنګۍ او خپګان په اندازه وزن مومي. له کورنۍ لریوالی د دې سفر اورمبړی سیوري دی. په پیل کې د زده کړې شوق دومره ډیر وي چې فاصله او واټن ورته نخکاری، خو ورو ورو د آشنا غږونو او نظرونو نشتوالی د خپګان لامل کیږي. د کور د هغې ساده تودوخی او مینې نشتوالی د زغم لپاره په یو امتحان بدلیږي. انسان زده کوي چې خپل احساسات پټ او غلی وساتي او په شونډو موسکا راولي، خو ذهن یې د دلتنګۍ او امید ترمنځ تګ راتګ کوي. دلتنګي او د وطن او خپلوانو یاد ډیر قسمونه لري. کله کله ځان د شپې د یو لنډ پیغام په لیکه کې خایي او کله د سهار د بې خونده چایو په مزه کې. خوب نه راتلل، ستړیا او د امید او پریشانۍ ترمنځ لوړې ژورې د مهاجر محصل د معمول د ژوند یوه برخه ده. د شپې مهال په کوټه کې د ګړې د ستنې غږ یوازنۍ موسیقي ګرځي او د ورځې سترګې موبایل ته نیولې وي تر څو د لیرې پاتې شیو خپلوانو ژوندۍ ویډیو وویني. خو حتی ویډیو هم نشي کولای چې د شتون بوی او ګرمي له ځان سره راوړي.
ګلونو اوریدونکو، دا یوازیتوب په ظاهره غم او درد دی، خو که تلته یې زیر شو نو د روح د خپلواکۍ د زده کولو یو درس دی. تحصیلي مهاجرت د نشتوالي د زغملو د تمرین نه غوښتی کلاس دی، د داسې تمرین چې د چوپتیا په هرې شپې او د بې ځوابۍ په هر سهار سره لا پیاوړی کیږي. په لومړیو میاشتو کې د مهاجر ذهن د تیرو او روانو وختونو ترمنځ لالهانده وي. د وجود یوه برخه یې په کور کې پاتې وي او بله یې د سازګارۍ په هڅه کې وي. همدا نخ کاریدونکی تګ راتګ کله کله دومره درنیږي چې د انسان ټوله انرژي او ځواک تروړي، خو قرار قرار د همدې طوفانونو په منځ کې انسان زده کوي چې فاصله یوازې جغرافیا نه ده، بلکه د ودی یو نوې حالت او د خپل داخلي توان د پیژندلو یو لار ده. دویمه ژبه خای د دې لارې تر ټولو سخت مرحله وي. په کلاس کې په یو تخصصي ټکی یا په دهلیز کې د هم کلاسي د په ساده ټکو باندې په هیدل ډیر ستر وټن رامنځته کولای شي. امینه په کلاس کې څو واره احساس کړی وو چې هر جمله یعنی د ماینونو له ډکې ځمکې تیرېدل دي، ځکه چې د تیروتنې ویره لري یا له شکونو ډکه چوپتیا باید غوره کړي. دغه وخت د محصل د ذهن په ځان باندې اعتماد ورو ورو په ختمېدو کیږي تر دې چې د وخت په تیرېدو او تمرین سره یې دوباره ترلاسه کړي.
نوی کلتور، نوی قوانین، نوی آزادۍ هغه څه دی چې اول په زړه پورې ښکاري، کله کله د لالهاندۍ لامل کیږي. د تدریس پرودې او طریقې او د استادانو په تګلارې کې توپیر او په کلاسونو کې د آزاد ګډون تمه هر څه په حقیقي ننګونې بدلوي. امینه به کله کله نه پوهېده چې د خپل وجود له کومې برخې سره وفاداره پاتې شي، له هغه څه څه سره چې له کوره یې زده کړي وو او که له هغه سره یې چې نوی چاپېریال یې تقاضا کوي. مهاجرت د هویت د دوباره تعریفولو درس دی او دې پوښتنې ته ستنېدو دی چې زه څوک یم. د دې ټولو تر څنګ مالي مسله د همیشني سیوري په شان له محصل سره مل وي. لوړ فیسونه د خوړو او اوسېدو زیات لګښت او د ترانسپورت کرایانی دا ټول مسائل دي چې راغونډ شي نو د ځوان مهاجر په اوجو یو دروند بار جوړ شي. ډیر ځوانان د دې مالی ستونزو د هواري لپاره پارت ټایم یعنی م وخت کار ته مخه کوي چې له امله یې ذهن او بدن دواړه ستړي کیږي او د فکر کولو او سبق ویلو فرصت له لاسه ځي او کموي. د هر میاشتې په پای کې د پوهنتوني ژوند حساب کتاب کله ناکله خپله د درسونو ډیر سخت وي.
اقامتی او اداری قوانین هم د دغه مسلې یو بل برخه ده. د فارمونو ډکول، د مجوزونو او بیمو نوی کول او پیچلی روزنیز قوانین ذهن دومره خکلوي چې کله کله احساسیږي چې ماسل د تفسیرو او اصولو په منځ کې ورک شوی دی. هر وړه تیروتنه ممکنه ده ډیر سترې پایلې ولري او د دې عمله د هیلې تر څنګ تل دایمي ویره پاتې وي. په دې منځومیان کې د علمي او د زده کړې د ارزونې له متفاوتو نظامونو سره بلدتیا هم وخت غواړي، د سازګارۍ او پوهېدو وخت. د موسم بدلون، د خوړو بدلون، د اوده کېدو او خوب د وخت بدلون، دا ټول تقریبا نه ښکار کېدونکي جزئیات په بدن او ذهن باندې ډېر سترې اغیزې لري. نه اوده کېدل، ستړیا او حتی د مازیګر د پلي واک په شان د ساده عادتونو پرېښودل تحصیلي تمرکز کمولی شي. مهاجرت بدن هم زده کړې ته مجبوروي، په نوو حالاتو کې د اوسېدو زده کړې ته.
خو دا ټولې ننګونې خپله دوهمه څېره هم څرګندوي او هغه د فردي بده مسله ده. تحصیلي مهاجرت په خپل ژورې معنا کې د خود آگاهۍ مشق دی. د توپیر دو نو د لیدلو او په فرصتونو د هغو د بدلولو مشق او تمرین. هر محصل په خپل لار کې زده کوي چې د غم او زده کړې ترمنځ انډول او توازن راولي. امینه شاید دومره یوازې وي چې خپل غږ په کاپۍ کې واوري، خو دغه کاپۍ ای ورو ورو د تجربو په کتاب کې بدلیږي. د مهاجرت اصلي درس د اوږدو شپو په منځ کې پیلیږي. د فاصلې زغمل، او فاصله هم یوازې مکانی نه بلکې ذهني. که په دې فاصلې پوه شو، نو هغه د دوو نړیو ترمنځ په یو بل پل بدلیږي. د هغې نړۍ ترمنځ چې پرېښودل شوې ده او د هغې نړۍ چې جوړول کیږي، تر ټولو کامیاب محصلین زیاتره هغه کسان دي چې له یوازیتوبه د فکر او زار جوړي، نه د ګوشه کېدو دیوال.
تحصیلي یا تعلیمي کډوالي بالاخره د معنا په حقله یو امتحان دی. د ودې د معنا، د خپلواکۍ د معنا او د زغم د پیژندلو د معنا په حقله باید کتابونه په رسمي توګه ولیکي، د لیسانس یا ګریجویشن مدرک یا د ماسټر ډیګري. خو حقیقي مدرک او ډیګري زغم او صبر دی. محصل د دباونو په وړاندې دریږي، لویږي او بیا دوباره ودرېږي، او دا څرخه د ژوند هم هغه پټ درس دی. د تحصیلي مهاجرت هر لاره لا تیارې نه رڼا ته د یوې لارې په توګه ده. یوه داسې لاره چې په اوښکو سره پیلیږي خو په پوهې سره پای ته رسیږي. په هغو شیبو کې چې امینه غواړي د ډېرې ستړیا له امله هر څه پرېږدي، په راتلونکي کې خپل غږ اوري چې وایي دوام ورکړه، ته د سختیو په منځ کې د نړۍ په زده کړې لګیا یې. دا غږ که هم د اورېدو وړ نه دی، خو د پوهې د هر لټونکي مهاجر تر ټولو ستر ملګری دی.
عزتمنو اوریدونکو، د وطن او کډوالۍ نومې نننۍ پروګرام وختم هم دومره وو. په دې هیله چې دا وینامو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو ستاسو له حضور اجازه اخلو.
بریالي اوسئ.
کلا
راشا
قدمونه په لیمو هر کله راشي د اخلاص غیګه بتلوي زموږ خلاص د لوی پتمن او نیامن خدای په نامه د چیران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوږو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی هیلې ومني په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست عزیزانو د نننی هر کله راشه په ګلبن کې بیا هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم نو سرلوړی او بریالی اوس او سو کال به اوس ان شاء الله
ډیره ډیره مننه فاطمی خور زه هم ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله ده چې ټول قدر من اوریدونکي به روغ رمټ وي د خیره
ان شاء الله
د هر کله راشه د پروګرام خوږو دوستانو په دې پروګرام کې د خپلو لیکنو او پیغامونو د شاملولو لپاره زمونږ د یو څو لارې ځان سره ولیکئ اول خو د واتس اپ نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ نو در سره ولیکئ 00909965550 او 603 علاوه pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده چې لدغه لارې هم تاسو خپلې لیکنې وغیرہ تر مونږ را رسولی شئ parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ دوه ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او دغه شان ادبي کلتوري او دینی وغیرہ مطالب لوستلې اوریدلې او هم په ویډیوي بڼه کتلې شي نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو هم دلته یو لنډ شاند مکو او بیا تاسو لیکنو سره حاضرې
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري په دغه پروګرام کې خپل شعرونه نظرونه کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي په خپل لیک په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروګرام ستاسو غږ ستاسو نظر هر کله راشه زدمنو اوریدونکو یو ځل بیا د هر کله راشه په دغه نننۍ بندر کې بیا تاسو ته هر کله وایو ماجد صاحب که تاسو خو خوي نیخ په نیغه وشو د قدرمنو اوریدونکو لیژلې
او بالکل مخو خدا رواخ لی تاسو
نو زموږ یو قدرمن دوست او اوریدونکو یو ډیره میناناکه کیسه راپور کړی ده چې نوم یې هم نشته متاسفانه بلکې یو داسې خبر چې د فلسطین د غزې تړانګې د مظلوم مسلمانانو د مینې او وفادارۍ یو مثال دنیا ته وړاندې کړی نو که ستاسو خوښه وي دغه کیسه به له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره هم شریک کړم
بالکل مې خوښه ده
چې ډیره پند لرونکې او میناناکه کیسه ده چې عنوان یې دی د صبر میوه خوګوي
خوګوي بالکل
ول بند کې دا بیا تر واده پوری یو میناناکه کیسه
ها نسوي په دغه کیسه
وای چې یو فلسطینی آزاد شوی اکرم ابو بکر چې وحشی صهیونیستي رژیم په درې ځله عمري بند محکوم کړی و لکلونو کلونو بند کې دا ورسته په قاهره کې له هغې ښځې سره بیا واده وکړ چې د وحشی صهیونیستي رژیم په وسیله ورته درې ځله عمري بند سزا ورول شوی
و
نو دینه غوښتل چې د عمر تر پای د میرمن د هغه په تمه کې کچېنی البته چې ورسره مینه درلوده خو د هغې ژوند له منځه تللې هم نه غوښتل نو په همدې خاطر یې ورته طلاق ورکړ چې نور د هغه په تمه نکچنی نو وایي هغې ښځې هم چې له خپل خاوند سره یې مینه درلوده ژمن هوکړه چې د عمر ژمن وکړه چې د عمر تر پای پورې به بل چا سره واده ونه
کړي
دریوشت کلونو پورې له همدې سړی سره بیا د واده په خاطر په ایمان او صبر سره د هغه د خوشی کېده په تمه شو نو د وخت په تیریدا سره د فلسطینی باندې هم نور کومه هیله نه درلوده چې بیا به وویني خو د خدای کارونه بل څه دی ماجد صاحب. په همدا وروستیو کې د اسرائیل او حماس غورځنګ ترمیز د بندیانو د مبادلې موافقه شوې وه چې همدغه بندي شوی فلسطینی ځوان اکرم ابوبکر نامه هم د مبادله کېدونکو بندیانو په لیست کې ولیدل شو.
ډیر ښه.
او بالاخره دغه فلسطینی ځوان له درویشت کلنه بندي کېدا وروسته خوشی شو. نو دغه میرمن چې د خپل پخوانی خاوند سره د بیرته واده کولو لپاره یې په ایمان او صبر انتظار کاوه هم خبره شوه او په بیړه ځان قاهرې ته ورساوه. او ترتیباتو او ضروري اقداماتو وروسته هم هغه ځوان یعنی اکرم ابوبکر چې د خوشی کېده په وخت تقریبا ویشتان سپین شوي یعنی 50 کلن شوی و بیا د واده هغه خوندوره خوند وچشه او د مینې او وفاداری دغه بیلګه جوړه یو ځل بیا سره
یو ځای شوه. یاره په رښتیا چې د وفاداری مینې او صبر یو اعلی مثال دی او خدای تعالی هم د مینې وفاداری او صبر ځواب په ډېر خوندورو شیبو سره ورته ورډالیک او دا ډیره لپند او نصیحت نه ډکه کیسه ده خانم فاطمی چې باید ورڅخه درس او عبرت واخیستل شي ځکه چې یو ځل بیا نوې کور او نوې ژوند.
نو دا هم زموږ یو بل قدرمن اوریدونکی د هر کله راشه د ګلبن یو خکلی ګل شاغلی احسان محسنی صاحب یو ډیره په زړه پورې کیسه او پند را لېږلی.
ډیر ښه کار کړی دی محسنی
صاحب. وای ظلم د کائناتو د توازن ماتول دی او هر مات توازن بیرته عدالت غواړي.
بالکل.
محسنی د کائناتو له ژورو غږ اوري.
څه اوري؟
واوري چې وای زه د هر مظلوم چیغه
یاد ساتم. ډیر ښه.
ځکه د عدالت وعده د خدای ده نه د انسان.
نه د انسان.
هغه ورځ راځي چې ظلم به خپل قاضي وبیني او د خاموشو سترګونه به اور راوځي. محسنی صاحب وایي چې ظلم د بدن زخم نه د روح جنازه ده. هر چا چې دا جنازه پورته کړه خپل سکون یې
خاورې کړ. بلکل همداسې ده محسنی صاحب. خدای تعالی دې وکړي چې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ظلم او استبداد جرړې وچې شي او د مظلوم د مظلومیت چغې د درستې نړۍ د مستبدو ماڼې ونړوي. او خدای تعالی د ژمنې پر اساس به انشاءالله چې په نړۍ د خدای د مظلوم کسانو واکمنی راځي.
انشاءالله چې راځي. نو د موسینی صاحب ډیره ډیره مننه کوو چې د غشن خې او په زړه پورې لیکنې او سپارښتنې او پندونه په هر کله راشه پروګرام کې زموږ او زموږ قدرمنو اوریدونکو سره را شریک کړو. نو که ستاسو خوښه وي ماجد صاحب یوه لنډه د مشان وکړو بیا بیرته راګرځو د قدرمنو اوریدونکو نورو مطلبونو ته.
وزل بیا درته هر کله وایو ګرانو قدرمنو دوستانو مستازو پخپل هر کله راشه پروگرام کې او دا د زمونږ د یو بل قدرمن ملګری او تکړه ولسی او عامي شاعر خاغلی ګلش نغری صاحب یو څلور بیته یا چار بیته چې را سره شریکه کړی دا غراخلو.
بله.
وای ټک بدر کړی چرانی سه د لشې شه او ګرځولې سلا پجیب کې د نشیشې ګرځوي سلا پجیب کې د نشیشې او زړه زما درته تک سپین لکه شیشه ده. زړه زما درته تک سپین لکه شیشه ده ټینګې دې نشي گزارته د شیشې شه. نو وای چې دا زړه شیشې سره تشبیه کړي دی کنه چې هم سپین دې صفا دې او هم لکه د شیشې نازک دې نو گزارته ګوره د ټینګې نه دې کاغه د سترګو گزاروي او که د بل څه نو آشنا غره سه به خفقو نه ګوري. ها
ول استاس ورور استاس خادم عوامي شاعر آشنا غره سه
دا خو زمونږ ورور دی عوامي شاعر دی او کوم ګران دی د تخبیس بلش نغره سیم
از موش ده سر تاج ده
بلکل امداسی ده
نو ده ولسی اوامی شعر گلش نغری ساب ده ده غلند خو پزرده پوری او لپند دک شیر دیر دیر منه نکو البته داش نغری ساب شیرونه او لند کسی دیر پزرده پوری او پند نکوی پام ده ورستیو که ماجد ساب تاسو خبری است چی گلش نغری ساب تا یو ادبی ایوارد هم ورکل شوی چی ده هر کل راشد گلبن در طول گلانو پا نیابت یو زلبیا ورت مبارکی وایو
بلکل مبارک مشا او نو بس خدای ده خوشحال لری زمان طول ملگری دا زمان یو بل ملگری احمد گل سیب دا پاکستان دا خیبر پختون خواستو بی لطل سیمینا دا یو دا او دو توکی زمان پا خیال چرا لگی لیدی
خا
نو که تاسو خوخوی خوګو دوستانو سره به شریکی کو
څنګه بي یو څه وخندو
او نو احمد گل صاحب صدا سي ټوکر علي گله
خا
وای چې وای یو لیونی یو لیونی وی دا لیونتون نه دا لیونیانو غ روختون چو
خا
دا غي مشرته ورغه ورته وای چې رئیس صاحب ما یو کس په اوبو کې د غر کې دونه بچ نو رئیس صاحب ورته وای چې افرین ډیر ښه دا خو ته بالکل روغ شوی ښه نو وی بیا دې ورسره څه وکړم نو لیونی ورته وویل چې بیا مې په تناره کې کیښود چې لږ وچ شي
نو ماجد صاحب دا خو برعکس کارونه وشو نو لکه چې ډیر صبرناک لیونی وو کنه نو ډاکټر صاحب به هم په تنور کې یک چنولی وای چې پر دې د ویر له امله کومه خواله راغلې وه نو تر یوه حده دغه خوالې پرې وچې شوې وای
بلکل فاطمه خور احمد گل صاحب یو بله ټوکه هم را لیږلې ده خو وخت مو کم دی نو دغه ټوکه به انشاءالله راتلونکي پروګرام ته پرېږدو او خفه کیږي به نه ځکه چې په دې نننی پروګرام کې د نورو ملګرو لیکنې هم پاتې دي نو اوس هم د خپلو خوږو اورېدونکو د غږیزو پیغامونو برخې ته ورځو او ګورو چې له موږ سره یې څه شریک کړي دي خو دلته به د هغې نه مخکې زه وایم چې یوه لنډه
شانه یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو په دغه نننۍ هر کله راشه پروګرام کې عزیزانو لکه څنګه چې زما محترم همکار ماجد ساویل زود قدرمنو اوریدونکو د غږیزو پیغامونو خواته ماجد صاحب دا هم زموږ یو ډیر قدرمن دوست او اوریدونکی او تکړه لیکوال او د دیني چارو کارپو محترم ډاکټر غیور غالب صاحب یو پیغام مشترک لیکلی موجم د زړه په غوګونو اورو چې مشته او زموږ قدرمن اوریدونکو ته سوای
بالکل اورو
بسم الله الرحمن الرحیم د پاکستان او د افغانستان کوم شخړه په دې شخړه کې ډیر کسان زیانمن شو په خاصه توګه هغه کسان چې په پاکستان کې کډوال دي او هم دې شانته د دوی دواړو هیوادونو خپل منځ کې اړیکې مذهبي اړیکې هم دې شانته د پښتونوالي اړیکې وي یا د سویز دنه قبیلی چې کومې دي نو هغه په افغانستان کې هم دي او پاکستان کې هم دي د دوی تګ راتګ او د نورې ډېرې مسلې وي چې د ډیورنډ هغې خواته او دې خواته د هغو کسانو خپل منځو کې رابط لرل خو د دې جنګ له کبله هغه ټولې رابطې چې کومې وي کومې اړیکې چې کومې وي هغه خراب وي کړکېچنې شوې وي اوس بیا هم چې د وربند اعلان وشو نو دغه به د سیمې لپاره او د سیمې خلکو لپاره او همدې شان د دواړو هیوادونو اوسیدونکو لپاره ډېر ښه او ښه پیغام به ولري ځکه چې هغه کسان چې هغه کډوال دي هغه هم ډېر ستونزو سره د جنګ له کبله مخامخ شوي وو ډېر کیمپونه یې وران شوي وو ځینو کیمپونو د بندیز اعلان هم د پاکستان دولت کړی وو نو هغوی ته هم ډېرې ستونزې وې او بله دغه دی چې د یخنۍ موسم روان دی په هغې کې هم ډېر کسان به نور هم زیانمن شوي وو همدې شان ته دواړو لورې کوم کسان دي چې هغوی خپل منځو کې اړیکې دي دا هم زیانمن شوي وي دغه اړیکې اوس د وربند اعلان وشو نو دغه ډېر ښه د سیمې لپاره د خوشحالۍ یو پیغام دی او همدې شان ته د پښتنو لپاره چې هغه د ډیورنډ دواړو اړخو ته چې کوم دي نو هغه پښتانه پرته دي او د دې جنګ کې چې کوم کسان زیات زیانمن کېدل، نو هغه پښتنو د پښتنو قبیلې وي چې دواړو لخوا دې جنگ کې زیانمن هم شو او نور هم زیانمن کېدل. او دغه چې د صلح وشول دغه دواړو هیوادونو کې قربند اعلان وشول، نو دغه به د سیمې لپاره او د دې سیمې خلکو لپاره به د خوشحالي پیغام وي. وړې خلک هم پر دې باندې خوشحاله شوي دي چې د دواړو سیمو منځ دغه اعلان وشو. هیله دغه ده چې دغه به انشاءالله دوام ولري، ځکه چې دواړو سیمو ته چې کوم کسان وژل کېږي یا زیانمن کېږي، نو هغه په قومیت کې اکثر و زیاتره خلک چې کوم دي هغه دواړه پښتانه دي. یو خوا هم پښتانه وژل کېږي او بل خوا هم پښتانه وژل کېږي. او دغه چې کوم دي د دوی مذهبي اړیکې، همدشانته سیمه ییزې اړیکې، کلتوري اړیکې، د ځمکې اړیکې، حتی دا چې د دوی کوم آب و هوا او موسم چې کوم دی هغه هم یو دی، نو دغه خلک ډیر زیانمن کېږي او زیانمن به شوي وي. نو دې وربند سره به انشاءالله د دوی او همدشانته د سیمې کوم کسان دي هغوی ته ډېر ښه پیغام میلاو شوی وي، ډېر خوشحالي پیغام به میلاو شوی وي. له دواړو هیوادونو هم همدغه هیله ده چې هغسې کسان چې هغه غواړي په دې سیمه کې په دې ډیورنډ کوم خط دی په دې کې که غواړي ترهګري وکړي یا دوی چې د یو بل په ضد استعمال شي، د افغانستان کسان د پاکستان پر ضد استعمال شي یا د پاکستان ولا کوم کسان دي د افغانستان پر ضد استعمال شي، دغه سیمو کسان لا هم دغه پکار دی چې هغه د دې مخنیوي وکړي. او که چیرې د شانته شرخخي کسان وي، نو هغه د خپل حکومت او ته خپل کومې ادارې دي د پیغام ورکړي چې بیا یو ځل بیا د شانته د شخړې را پیښې نشي او دغه دی چې د یو بل پر خلاف استعمال نشي. دغه دواړه اسلامي ملکونه دي، اسلامي ملکونه د پکار دي د اسلام دفاع لپاره او د اسلام پرمختګ لپاره پکار دی ګامونه اوچت کی. د شانته نه وی چې د اسلامي ملکونو د بل چا په اشاره نیابتي جنگونو کې خیل شي. د جنگ کې هم کچېره وګورینو نیابتي کومې کړې وي هغه هم ډېرې واضح وي. نو پکار دی چې پښتونوالي او د خپل سیمې او کلتور او هم د شانته مذهب او د خلکو خیالو ستل شي او د شانته شخړې د بیا پکار دی منستارانه شي.
او بالکل پر اختیا ډاکټر صاحب ډیر پزړه پورې او په حق پیغام دی، باید چې د افغانستان او پاکستان دواړه لوري او لسونه او دغه شان حکومتونه باید په خود کې شي او خپل منځي ترنګلتیاوي لدی مخ کې چې پردی او لسیمې ورخوا ځنې شیطان صفته او درز او اختلاف رامنځته کوونکي لسونه ته موخه په لاس ورشي او په خړو بو کې کبان ونیسي. افغانستان پاکستان او سیمه د هیوادونو ترمنز ملتیا او پیوستون او همغږي هم د سیمه په ګټه، هم د ملتونو په ګټه او هم د درست اسلامي نړۍ د یووالي او اتحاد او وحدت په ګټه ده. نو هم له سیمه د ورخوا شیطان صفته اختلاف چونکو لاسونو لپاره یو غاخ ماتونکې او کوټلې جواب کېدلی شي دغه اتحاد، او باید چې د سیمې د هیوادونو اسلامي نړۍ واکمنان لاسونه سره ورکړي او د سیمې او اسلامي نړۍ دغه شان غیر ضروري او وړې وړې ترنګلتیاوي او باسونه دي په خپل حل کړی او سترې دوته پرې نګدي.
واقعا هم تاسې د ماجد صاحب موږ تاسو خو پیژو چې پاکستان او افغانستان یعنی د هیوادونه د سیاسي لحاظ بل حکومت لري بل دولت لري، داسې خو خلک یو دی موږ خو یو یو. نو کچیری اسلامي نړۍ سره یو موټی شي، مسلمانان سره یو موټی شي، سره همغږي او متحد شي، نو بیا خو زه وایم چې دغه شیطان صفته لاسونه به هیڅکله هم په اسلامي نړۍ کې د ګوتو وهلو فرصت را نه کړي. او کاشکې چې دغه یووالی او وحدت موجود وای نو واشي صفته نتانیاهو او کرغیړن ټرمپ به هیڅکله هم د فلسطین د غزې تړانګې د مظلومو او بې څوک ښځو ماشومانو او بوډاګانو داسې نسل وژنه نه کوله او دغه سیمه به هم په کنډوالو نه بدلېده. او د اسلامي امت په تیر بیا د اسلامي هیوادونو د واکوالانو د بې عزته کېده ورځ هم نه لیدل کېدله. انشاءالله تعالی چې داسې ورځ به ژر تر ژره راشي
را به شي انشاءالله، چې خود هغې دپاره اتفاق او اتحاد ضروري شرط دی. نو فاطمه خور که دې باسته دوام ورکړو که نه
نو زویم چې ډیر وخت ضرورت لري او په همدې زبا د ملګرو نه اجازه واغلو.
د خدای په امان. تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ